선수 데스맛 서론 보시마스트.
대르마는 네임이 세브카다르마노 아브르든코 살라무나 브란디콤 파 디흐 파라원 에키파 라푸르누 사르베라 2019 프로그라무나 함르루. د امیر روختیا وزارت چارواکی وای چې په اوروزګان کې د طالبانو لوري د تړل شویو روختیایي مرکزونو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. د امیر روختیا وزارت وای په اوروزګان کې د روختیایي مرکزونو د بیرته پرانستل کېدو هڅه کوي. د امریکا جنگي الوتکې د شمالي کوریا په ختیس کې پر نړیوالو اوبو مانور کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت یې د جګړې د ګټلو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل. په اوروزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو بند کړي دي. د اوروزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو څلور پنځوس روغتونونه بند کړي، ډاکټران یې له کاره منع کړي او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست ته یې خبرداری ورکړی دی. دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
مرکز اشخاص سره په اړیکه کې یو چې څو بولي د جوړو طریقه مخالفین قانع کړو او موږ په دې برخه کې چنانچه مخکې تللي یو.
په همدې حال کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې د ستونزې په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د حکومت کابینت دولس کاندید وزیران سبا دوشنبه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش به د کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د هغوی د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کښیږدي. د افغانستان دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت ته ویس احمد برمک، د لوړو زده کړو وزارت ته عبداللطیف روخان، د فواید عامې وزارت ته یما یاري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیضالله زکی، د اقتصاد وزارت ته مصطفی مستور، د ترانسپورت وزارت ته حمید تهماسی، د مخابراتو وزارت شهزاد گل اریوبی، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت گل آقا شیرزای او د قانون او پټرولیم وزارت نرگس نهان کاندیدان دي. د افغانستان د ولسمشر د ورستی فرمان پر اساس نذیر احمد درانی د کرنی وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. د افغانستان د فوتسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالی د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روان دي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې پرون د ترکمنستان لوبډلې ته په پینالټي ګولونو ماتې ورکړه او د سیالیو څلورو غوره لوبډلو ته ځان لوړ کړ. د فوتسال فدراسیون وایند سید علي کاظمي بیګا ازادي راډیو ته وویل که خدای کول نن به څلورو نیمو بجو د ایران له لوبډلې سره چې د آسیا له پیاوړو لوبډلو ګڼل کېږي مسابقه وشي. د هله څرګنده کړه چې د خلکو په دعا به دا لوبه هم افغان لوبغاړي وګټي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لارواټنه یا بالستیک توغندي ازموینه شي چې له دغه هیواد سره اتمي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي ایران تازه یو داسې بالستیک توغندی وازمیي چې اسرائیلو ته رسېدای شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیش به یې له امریکا او نورو قدرتونو سره اتمي موافقه زیانمنه کړي بالستیک توغندی وازمیي. د ایران دولتي تلویزیون په خرمشهر کې د دغه توغندې د ازمیش تصویرونه خپاره کړل. ایران خپل دا توغندې تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 22مه د تهران په یوه پوځي پریډ کې نندارې ته وړاندې کړ. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځوونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. د دې نمایشي پروازونو پلان په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو څو ساعته مخکې اعلان شو. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د امریکا جنگي جټ الوتکو او بم غورځونکو د دواړو کوریاګانو ترمنځ حایل سیمې ته په دومره نږدې واټن کې پروازونه نه دي کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. معلم وویل چې د حلب او پالمیرا ښارونو آزادي د دیرالزور د محاصرې ماتېدل او د سوریې په زیاتو سیمو کې د تروریستانو ماتې څرګنده کړې چې برای نږدې دی. او د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې سیال مارتین شولز پرون شنبه پر رای ورکوونکو ژغ وکړ چې په پارلمان کې د شی اړخ پاپولیس یا ولسپال ګوند ونډې د زیاتېدو مخه ونیسي. په جرمنی کې نن یک شنبه د 19 بونستاګ د استازو د ټاکنې لپاره فدرالي انتخابات کیږي. نوی ټاکل شوی استازی به د جرمنی راتلونکی صدر اعظم وټاکي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. آزادي رادیو او رېد آزادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې د اورزګان چارواکي او خلک وایي طالبانو د دوی ټول روغتیایي مرکزونه بند کړي دي.
ټول مرزان پرون عملیات کړی دي، توبرې په ځړیږي روان دي، شز سپنجری دا چیرې ولر.
په دې اړه د امریکا د وزارت خبرګون هم اوریدل شي. جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دې جرګې رئیس په میلیونونو افغانۍ اختلاس کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کمشنرانو استعفا وکړي.
په دې تالار کې بار بار موږ دا ذکر کړی دی چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې د وی خبرې شوې ناروغي لکبله د مړوشمیر درې دشتنو تر رسیدلې ده. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15 صفه اوري. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم تعقیبولی شي. آزادي رادیو د وی پانی پته ده، آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په اورزګان کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو پر فعالیت د وسلوالو طالبانو د بندیز خبر تایید کړه او ویل چې د امنیت شورا قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته د ستونزې د حل هڅې کوي. د دغه وزارت ویان بیګا ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو رسمن د دې لپاره چې په اورزګان کې روغتونونه بیرته پرانستل شي له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، خو له غیر رسمي سرچینو ځینې راپورونه ورسېدلي دي. په همدې حال کې د اورزګان خلک پوښتنه کوي چې تر دې وروسته به خپل ناروغان د درملنې لپاره چیرې وړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د تماس او خبرو هڅې کوي څو په اورزګان کې د روغتونونو د فعالیت په اړه د هغوی غوښتنې ورته معلومې سي وایي څېړي او ترسره یې کړي. د وزارت ویاند وحیدالله مجروح پرون ازادي راډیو ته وویل چې له رسمي او غیر رسمي سرچینو معلومات ورته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول روغتیايي مرکزونه بند کړي او د بیرته پرانستلو لپاره یې ځینې غوښتنې لري. مجروح وویل دوی ته د وخت ورکړ سي. په اورزګان کې داسې ستونزه رامخکې شوې ده. زموږ د رپورټونو پر اساس وسلوالو مخالفانو یو لړ غوښتنې کړي. هغو سیمو ته یې د روغتیایي خدماتو د رسېدو غږ کړی چې هلته تر اوسه روغتونونه نشته. همداراز په ځینې روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو د ظرفیت لوړېدو غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د خلکو ټولو غوښتنو ته که د هرې سیمې او ډلې وي د قدر په سترګو ګوري او زموږ تعهد دادی چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو افغانانو هر غوښتنه پر ځای کړو، خو زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د سیاسي او پوځي لانجو دخیل لوري د روغتیا سکتور خپلو سیاسي او پوځي جګړو کې ښکیل نه کړي. د عامې روغتیا وزارت ویاند ویل چې رسمن وسلوالو طالبانو له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، او هیله یې څرګنده کړه چې د قومي مشرانو د سیمې د خلکو او د امنیت شورا د هڅو په پایله کې به له وسلوالو طالبانو سره د تماس امکان پیدا سي، څو د عامې روغتیا وزارت پوه سي چې هغوی دقیقا څه غواړي. ویدلا مجرو ویل په دې ځانګړي مورد کې زموږ هڅه دا ده چې له رسمي او غیر رسمي لارو لازم تفاهم رامنځته سي، څو هم موجود روغتیایي مرکزونه بیا پرانیستل سي او هم موږ ته فرصت راکړ سي چې د سیمې خلکو ته د بهترو روغتیایي خدماتو لپاره د مقابل لوري غوښتنې ترسره کړو. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب بیګا ازادي راډیو ته وویل چې هغه ولایت نه 15 روغتیایي مرکزونه لري چې لږ تر لږه 45 یې تړل سوي دي. د هغه په وینا د ترنکوټ مرکزي روغتون په بشپړ ډول نه دی بند سوی. دوست محمد نایاب وویل د سیمې د خلکو او قومي مشرانو په مرسته د ستونزې د حل لپاره یو څه پر مخ تللي، خو د پایلو څرګندول یې مخکې له وخته ګڼي.
قسم په راپور کې مو واوریدل چې دوست محمد نایاب وایي چې د ولایت مرکزی روغتون کامل نه دی تړل شوی، خو د سیمې اوسیدونکي او ډاکټران بل څه وایي. دوی وایي چې دا روغتون هم کاملا بند شوی دی. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون شنبه د دغه روغتون مسؤلانو وویل چې خدمات ځکه درولي چې وسلوالو طالبان ورته ګواښونه کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ په روغتون کې ځکه خدمات د خلکو پر مخ درول شوي چې د ده په وینا وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو ورځو راهیسې پر لفظي دوی ته خبرداري ورکول. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ورستۍ ولایتي روغتون هم چې د ولایت مقام له ودانۍ سره دیوال په دیوال دی، د وسلوالو طالبانو په امر د ملکی خلکو پر مخ وتړل سو. د اورزګان دغه ولایتي روغتون تلاوس هم په ډلو ډلو ناروغان را روان دي، او تمه یې دا ده چې د خپلې ناروغۍ درملنه به وکړي، خو ناامید بیرته د کور پر لور ځي. د روغتون له واټونو څخه هغه ناروغان هم راوتلي کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په یاد روغتون کې بستر و.
نو مینه کې بلا دی طالبان ویشته ما زخمی کړی مې د شپخانه ته راغلم، به شپخانه کې بستر و. نو بیا د شپخانه سه وس وس چې طالبان زنګ غولې دي چې شپخانه بند کړي. ټول مریضان پرون عملیات کړی دي، توبرې په زړیږي روان دي، ښځې سپین ژیرې دا چیرې لار سکندار لار داسې خراب ده چې درغه زار نسی مړ کیږي. والی صاحب دلته ولایت کې ناس وي خپلې چرچی وي مشتوی شپخانه بنده کوي.
د یاد روغتون مسولین وایي چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ کړي که خدمات ونه دروي نو د خپل طرفه به په تور لیست کې شامل کړي. د یاد روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
د شپږ ورځې کېږي چې د طالبان د خوا څخه موږ سخته راکول شوی دی چې تاسو خپل خدمات د بند کې او شپخانه وتړي سره، ولی موږ بیا هم د شپږ ورځې نور هم ادامه ورته ورکړه. موضوع مو د والي صاحب او د رئیس صاحب امنیت د قومندان صاحب امنیت د ټول سره د شریک کړل چې موږ ته یو جدي خطر متوجه دي سره موږ څنګه وکړو سره. خو والي صاحب هم راته ویل چې دا موضوع حل کیږي سره.
بل خو بیا د اورزګان ولایتي شورا د یاد روغتون مسولین له وسلوالو طالبانو سره په همکاري تورنوي. د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یاد روغتون مسولین د قانون منګولو ته وسپاري او جزا ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل محمد کریم کریمی
زموږ ولس په عمده دغه مرکزی روغتون مسول او د رئیس ستامي او دغه دفتر دغه اجتماع مسول بي، او دغه ولس په عمده لاس په کار کیږي او دغه درې سره مسولین به د عدالت منګولو ته وسپاري او خپل حقوق منځ ته اخلي.
د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي او وایي چې موږ پلټنې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د دوی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د میلیونونو افغانیو په اختلاس تورن دی او باید له دندې لرې شي. دوی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې د ابراهیمی پر دغه کار انتقاد وکړ او هغه د جرګې له حیثیت سره په ټکر کې وباله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې په ولسی جرګه کې د فساد په اړه وررسیدلي اسناد په جدي ډول وڅېړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسنادو او راپورونو خبرولو د دغه جرګې د غړو خبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت له مخې د جرګې رئیس شوی او پرې لګېدلي تورونه لوی ستونزه ګڼل کېږي.
اتهام اختلاس
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورکه ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع ده. اوس چې تور دی او اسناد لوی سرنولۍ ته استول شوي، څلور کسان چې دی پر څوکۍ کینولی هماغه شان دی له لاسه ونیسي او له څوکۍ دی ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وځنډیږي.
اسناد منتشر میشود چې نفر اولی خانه ملت
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې ځنډول مطرح کړو.
د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع د په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دې په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي و چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي. خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. خاغلی همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی سرنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
از آقای سرنوال خواهش میکنم دهن دقیق بررسی کنن.
لاخاغلی سرنوال څخه هیله کو چې راشي او موضوع په دقت سره وسیړي. خلکو د ملت استازي ته واضح کړی چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی سرنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 300 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته او هره میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ په ناحق جیبونو ته لویدلي.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 300 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی سرنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی سرنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نظر هم واخلو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه.
په ولسی جرګه کې پرون په یوه بلې موضوع هم بحث وشو. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون وویل جمهوري ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوي کمیشنران ګماري. همایون همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري هم کوله وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون اوسنیو کمیشنرانو استعفاوې ورکړي او وضعیت په دغه کمیسیون کې ښه نه دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د همایون همایون څرګندونې بې اساسه او غیر مسؤلانه بولي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو د فشارونو له کبله استعفای ورکړي او جمهوری ریاست په نوې لیستونو کار کوي. همایون همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري هم کوله وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید په دغه کمیسیون کې د موجوده وضعیت په اړه ولسته ځواب ووایي.
د انتخاباتو د کمیسیون موضوع په دغه تالار کې بار بار مونږ دا ذکر کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده. وضعیت براستی نگران کننده است. از طرف هر ریاست جمهوری به اونا دستور داده میشه، حتی سرلستا کار میشه تا جایی که ما معلومات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشرتابه یو غړي معزوله دولتي رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتو په کمیسون کې ډېرې پریکړې په پټه کیږي. ښاغلي دولتي دغه شان ادا کړې چې ډېرې مهمې پریکړې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د څلورو تنو لخوا کیږي. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یوې بلې غړي ملیحې حسن هم په کمیسون کې د پټو پریکړو په اړه ویلي وه. نوموړي دا هم ویلي وو چې د کمیسون ځینې غړي په قصدي توګه څنډې ته شوي او په پریکړو کې ونډه نه ورکول کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسون بیا دا ډول ادارې بې بنسټ او له واقعیت څخه لري بولي. دغه کمیسون کمشنر ویان ګلاجان بدې سیاد وایي کمیسون په خپلواک ډول چارې پر مخ بیایي او له اسنادو او شواهدو پرته د کمیسون پر ضد څرګندونې د شرم وړ دي.
هغو مسؤولینو ته چې په ډېرو لوړو بستونو کې هم کار کوي، متاسفانه داسې غیر مسؤولانه څرګندونې څو واره دي چې د دوی څخه کیږي چې هغه هېڅ صحت نه لري، بالکل غلطي او نادرست دي. او د یو مستقل کمیسیون چې هغه یو ملي پروسه پر مخ باندې بیایي، د هغه توهین کوي. دوی باید خپل په دغه رقم ته خبرو باندې وشرمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین بیا وایي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې شته، خو دا چې کمشنرانو د استعفاوي ورکړي وي په دې اړه معلومات نه لري. دغه شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل له هماغه پیله د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو په غوراوي که سونزی وی چې دا مسله د دوی په چارو بیا غیزین نشي پاتې کیدی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره غلي.
له امریکا خبریدونکو انلاین خبرونې هافینګټن پوسټ په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغانستان د ژغورنې انتظار بس کړه. د لیکنې لیکوال افغان الاصل امریکایی وهاب روفی لیکي که زه جرأت وکړم نو ولسمشر محمد اشرف غنی ته به دا پیغام ولیږم، خپلو خلکو ته ووایه چې د نورو مرستې ته انتظار ختم کړي. دوی پر بهرنۍ مرسته اتکا نسی کولی. ستا د هیواد وګړي باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په خپله فعال رول ولوبوي. د لیکنې په یو برخه کې لیکوال زیاتوي د افغانستان سیاسي رهبرانو، تعلیم یافته قشر او په خپله ولس ډیر وخت او انرژي ضایع کړي او سترګې یې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې د دوی د ژغورنې لپاره ور ودانګي. د هافینګټن پوسټ خبرونې د لیکوال په باور کله چې زموږ رهبران په وار وار دا نظریه خپروي چې افغانستان نورو بهرنیو پوځیانو، پیسو او مرستې ته اړتیا لري، دا مسأله د ولس پر روحیې هم اغیز کوي. لیکوال په پکتیا ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا ته اشاره کوي چې یوې ولسی غونډې ته ویلی وه ما بل اخره د نړۍ رهبران قانع کړي چې په افغانستان کې جګړه یو بهرنۍ پروژه ده او بهرنۍ حل لارې ته اړتیا لري. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د ولسمشر هدف دا و چې نړۍ دې راسي او موږ ټول دې وژغوري. لیکوال زیاتوي افغانستان ته سوله له سرحدونو هاخوا نه راځي، سوله باید د افغانستان په کلیو کې ولټول سي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله تازه غڼې کې د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې د لاسي صنعت او تولیداتو د یو لوی نندارتون په باب لیکنه خپره کړې چې په پام کې ده ګڼ افغان وزیران هم پکې برخه واخلي. په لیکنې کې ویل سوي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د افغان هیئت په ترکیب کې شامل وي. اکانومیک ټایمز لیکي دا به د افغانستان د وزیرانو تر ټولو لویه ډله وي چې پر یوه ځای هند ته د کوم مناسبت لپاره سفر کوي. له دغو افغان وزیرانو سره به د هغوی هندي سیالان هم ملګري وي. په داسل کې چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې له ترانسپورټي دهلیزونو په استفاده په خپلو کې اقتصادي شراکت پراخ کړي. د اکانومیک ټایمز رسپانې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د عراق په کورواک سیمه کردستان کې د بشپړې خپلواکۍ د اعلان په اړه ټول پوښتنه وشي، سره له دې چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه له ټول پوښتنې سره مخالفت شوی. د کردستان سیاسي مشرانو ویلي چې له پلان سره سم به ټول پوښتنه وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
په کوردستان کې به چې د عراق خود مختار سیمه د سبا د بشپړ خپلواکۍ د اعلان پړه ټول پښتنه اوسي. د دې سیمې سیاسي مشرانو ویلي چې د سیمې او نړۍ په کچه د دې پلان په وړاندې له مخالفتونو سره به د کوردستان د خلکو نظر واخلي. د کوردستان ولسمشر مسعود برزانی د جمعې په ورځ د دې سیمې په مرکز اربیل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل
بو سر بخوی کوردستان ابي آماده بین
د ازادۍ لپاره موږ تیار یو چې هر به پرې کړو. موږ پر دې لار داسې مقام ته رسیدلی یو چې یا به خپلواکي غوره کوو او یا به د تابع کېدو او تعدا پر لور حرکت کوو. مسعود برزانی وویل چې ټول پښتانه ضروري ده ځکه د هغه په وینا د عراق د کوردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې سوې دي. د عراق کوردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختار سوه. د کوردستان پارلمان د رواني میاشتې په پیل کې له عراق د خپلواکۍ د اعلان پړه د ټول پښتني پلان تایید کړ. تر هغه وروسته د عراق د پارلمان غیر کوردي وکیلانو له ټول پښتني سره مخالفت وکړ او د هغه هیواد صدر اعظم حیدر العبادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوي وکړي او د کوردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. له پلان سوي ټول پښتني سره د عراق په مرکزي حکومت علاوه د عراق گاونډیو هیوادونو هم مخالفت کړی دی. د ترکیه، ایران او عراق د بهرنی چارو وزیرانو تیرونی د عراقی کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتني ته ځواب ورکړي. د ایران، عراق او ترکیه د بهرنی چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې تیرونی په نیویارک کې د هغوی تر غونډې وروسته خبره سوه د عراق د خاورې پر بشپړتیا ټینګار وسو او له ټول پښتني سره شدید مخالفت پکې څرګند سو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جمعې په ورځ وویل
بو رفراندوم قراره و رفراندومون ګرچک
د دې ټول پښتني پریکړه او څنګه چې عملی کیږي د ترکیه له ملي امنیت سره تړلې مسله ده. کله چې د ترکیه د ملي امنیت خبره سي بیا ترکیه په نړیوالو او دوړخیزو موافقو کې د خپل حق له کارولو مخ ناړوي او تعهد لري چې له خپل حق به دفاع وکړي. ایران او ترکیه اندیشنه لري چې له عراق د کوردستان جلا کېدل او د بشپړې خپلواکۍ اعلان به یې د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی ځکه اندیښنه یې څرګنده کړې چې دا به د بغداد کمزوری حکومت لا ضعیف کړي او په سیمه کې به سیاسي لانجې ډېرې کړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې زمونږ د حکومت ته دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه چې دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې اچولي او په سره ځمکه باندې تاوده ځمکه باندې پراته وي او دغه تړتاقي وخي او چغي وخي او دا په دې خاطر دوه چولي لوس لغړ چې دوی ته به څوک یو لس روپۍ پنځه روپۍ واچوي هغه به موږ په خپله ګټه او په خپله جیب کې واچو. دغه حکومت ته زموږ د دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او که چېرته حکومت دغه خلک نشي منی کولی نو دغه یو څه ورکړي چې دغه لارې کوڅونه پاسوي.
الو السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته او ټول نمائندګانو ته سلامونه کوم. د زړه د کومې پاسه سلام، موږ د جلال آباد د بشدو ولسوالۍ د سراچې سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نو زه موږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو، د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غني صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې موږ سره همکاري وکړي. شپې لس بجې دولس بجې مریض اچولی موږ ته په دې لاره نه پرېږدي، هغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره اوږده ده، د موږ مریض بله شپه موږ دغسې موږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د دې سګمالاتي سره وفات شو او بېرته په لاره کې راتاو شو.
قدرت لاندې منډه ولایت زړه ته تماس کړم او دا په دې ولایت پروژې په لې کې سړک ورو سامنے راغلي دي طالبان سړي دي بالا خدا په نو د شان جوړ کې بالا خلک ته کار پیدا ک خلک بیا کار دي په خپل دي کار ور کارونه راو باسي دي کارونه دي چې د کینه کار ته نو شي سړکانو شان جوړ کې ورو سامنے ته نشي جنگم نه سر.
ګوګل کمپنی وایي له یوې بلې کمپنۍ څخه د سمارټ یا زیرک موبایل ټلیفونونو د اخیستلو لپاره خبرې پیل کړي دي. ګوګل غواړي چې له اچ ټی سي سره معامله وکړي او د دې کمپنۍ یوه برخه واخلي. د ګوګل مرستیال ویلي چې د اچ ټی سي ډله له ګوګل سره یو ځای کیږي څو د دې کمپنۍ پرمختللې ټکنالوژي نوره هم پراخه شي. مخکې هم ګومان کېده چې ګوګل به د اچ ټی سي د زیرک ټلیفونونو د تولید وسایل واخلي څو له اپل سره سیالي وکړي. تر اوسه پورې له اچ ټی سي سره د ګوګل د معاملې د ارزش په اړه ګوګل په خپله څه نه دی ویلي، خو د رویټرز خبري اژانس وایي چې ګوګل اچ ټی سي ته یو میلیارډ ډالر ورکړي دي. دا پیسې تر هغه څه ډېرې لږ دي چې پخوا یې اټکل کېده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د فیسبوک لاله هم خپل عکسونه له مشتره شریکولای شي. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د وی د فیسبوک پانه پته ده. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د لندو خبرونو نوبت ده. په ورزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیاي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو تړلې دي. د افغانستان د حکومت کابینه ته 12 کاندیدان سبا ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرسیال منشی عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې د جمهور ریاست دوهم مرسیال محمد سرور دانش به دا کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د افغانستان د فوټسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ کیږي. پرون یې کوربه ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لورې د نوې لروټنه یا بالستیک توغندي ازموینه شوي چې له دغه هیواد سره اتومي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیز لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل، او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اوریده. روانې خبرونه په دوام کې دوهونی پروګرامونه لرو، یو تاندی څنګه او حقیقت سره. خو مخکې تر دې د خیبر پښتونخوا د روغتیا یا صحت اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دنګي طبي لښتر لږه 3 کسان وژلي او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ډاکټرانو په وینا دنګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یوه ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کیږي. تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا خبر پختونخوا د روغتیا صوبې اداره وایي چې په دې صوبې کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 3 تر رسیدلی دی. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شو معلومات کې راغلي چې د مړو شمېر د شمې پر ورځ هغه وخت 3 ته ورسېده چې د پیښور د تحکال یو 50 کلن اوسیدونکي او یو 10 کلن ماشوم د یادې ناروغۍ له امله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ روغتون کې ساور کړه. د صحت اداره زیاتوي د شمې پر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیل روغتونونو کې په 1429 ناروغانو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه وشو چې له دې ډلې څخه په 255 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې 102 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړه شو. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بیلابیلو روغتونونو کې نږدې 309 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ټینګ یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي مش د چیچلو عمل رامنځته کیږي، او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګذاروي. که څه هم په لومړي سر کې له ډینګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان د پېښور په تحکال سیمه کې اغېزمن شوي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور نورو سیمو ته هم خور شو او ګڼ شمېر کسان یې اغېزمن کړل. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. د یادونې وړ ده چې ډینګي تبې تر خیبر پښتونخوا مخکې تیر کال په پنجاب صوبه کې هم لسګونه کسان وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه خوګوریدونکو سلام. دا اونۍ پر دې موضوع خبرې کوو چې له موبایل څخه څنګه استفاده وکړو چې روغتیا ته مو تاوان ونه رسوي.
د سترګو مشکل مې مخکېم لارم نو بیا په ټلیفون او یا د کمپیوټر د غوسه مسر کار شو په دفتر کې مې سترګې ډېر ځای پښولې
پچاش کې پروت وي او لاس کې واخم ډېر ګرم راځي.
موږ باید کوشش وکړو امکان هر پوره موجونه کم کړو. د عقل کې موږ خبرې کوو تنها مګه انتن موج موږ ترش پاس دی.
نن سبا ډیر شمیر ځوانان له موبایلونو څخه استفاده کوي خو دوی ته دا معلومات نه وي چې څنګه سالمه استفاده ترې وکړي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي. که دوی چیرې ځان ته پام ونه کړي او تل یې سترګې د موبایل په سکرین کې وي نو دا به په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. د کابل پوهنتون محصل محب الله میری وایي دی چې ډېر وخت موبایل کاروي ذهن یې ګنګس او نارامه وي.
د ټلیفون نه چې ډیر استفاده وکړم ذهن مې ډیر خسته شي او پسترګو خو فشار خو معلومدار ده چې پسترګو فشار زیات راځي او د خپل د ټلیفون رڼا هغه سترګو ته ډیر ضرر سوي او یو شکل ګنګستوب سره مخامخ کیږم. زه خپل خو ځینې د فیسبوک مصروفیتونه دي چې ملګرو سره یو وری بس شروع وکړي بیا نو نشي کولای ځان د خلاص کړي. خو خبر دا وی چې سړی وخت ورکړي او کله چې یو څو کی ټلیفون ته وګوري نو ورسته لګو ګرځي او سترګې پټې کړي باندې کړي کې ورسته بیا واخلي دا به خبره وي.
زبیح الله ایمان هغه ځوان دی چې په وینا یې ډیر موبایل کاروي خو دې کار یې د سترګو دید کمزوري کړی او اوس په اسانۍ ځینې شیان نشي لیدلی.
زه په خپله کله چې د موبایل په لمړی کې راوتلی و نو د ډېرو خلکو تلوسه هم ورته وي. بیا ځوانانو موږ د ځوانۍ په دوران کې وو که پوهنتون دوران وه نو هغه د ورځني ژوند کې موږ دومره استفاده ځنې کوله چې تقریبا یو ساعت یا یو نیم ساعت باندې موږ سره نه وه لکه یو مهم شی چې موږ څخه ورک وي. بیا وروسته سکیجول یا په عموم کې مهال ویش هم ورته جوړ کړو چې سړی مثلا په ورځ کې که دوه ساعته استفاده ځنې وکړو یا درې ساعته هغه هم په هغه شکل نه چې دائم ته فیسبوک پکې وګوري. مثلا خپل ایمیل چې خپل کارونه هغه ورځني پکې تنظیم کړو. موبایل په عموم کې د اوس وخت کې ځوانان ډېر استفاده کوي. زه خپل د سترګو مشکل مې مخکېم لار الله بیا په ټلیفون او یا د کمپیوټر سیستم هغه شواله د غوسه مسر کار شو په دفتر کې مې سترګې ډېر ځای پښولې. یعنی تقریبا یو څه معاینه کوم ضرورت وي کله کله مثلا او په کمپیوټر یا موبایل ته چې ګورم خیر نه دی نه کړم زه هغه لیکل نشم لوسلای مجبور یم خنه دی ونیسم دادم دا اثر و چې ما په موبایل یا ډېر نه دی نه والله یا په کمپیوټر ته دومره ډېر کې ناسم چې تر نیمه شپه پورې ما استفاده کوله.
خپل موبایل شواوي خبروي او دا د انسان وجود ته تاوان لري. بل دا ځینی وی چې هغه موبایل د چارج په وخت کې هم کاروي د دې امکان شته چې هغه بیټرۍ وچوي یو خطر رامنځته کړي.
رښتیا هم دغه د ټولنیزو رسنیو کې موږ اورو چې مثلا په ټلیفون یې چارج ته یې موبایل یا چاودل وی یا بیټرۍ هغه شوی. زه خپل اند د خپل په ما چې کوم ژوند تیر شوی یا په ما چې کوم اثر کړی دی چې کله موبایل چارج ته یې شي وی دا لاس می دومره د سیو رقم کارخت شي هغه مړ پړ شي چې د ګوتې می کار نه کوي. یعنی دومره یو موبایل ګرم شي او بل په موم کې د لاس می رقم کارخت ولای ګوسته د څوارې دا ګوته د سوخرام بیا ورسته پال شي. یعنی په ما باندې ما خپل لاس باندې دومره تاثیر کو او رښتیا په موږ کې دا ټلنیز رسنۍ کې هم د نشر شوی دي چې موبایل باید چار ځای شي استفاده ونه شي یا که زنګ وایل کیږي یا فیسبوک کارول کیږي یا نور ټلنیز رسنۍ باید په وخت کې ونه کارول شي.
د کابل اوسیدونکو لیلا هم د ذبیح الله ایمان په سیر په دې نظر ده چې د چارج پر مهال باید له موبایل سره احتیاط وشي ځکه افغانستان ته ډیر بې کیفیته موبایلونه راوارد شوي چې له خطرونو خالی نه دي.
کله کله موږ ډیره استفاده ډیره ګټه ترې واخلو چارج ختمیږي او دا باید کله په چارج کې پروت وي یعنی په لاس کې نه راوخو او استفاده د عین چارج په وخت کې استفاده نه ترې وکړو چې خطر ورته متوجه او ځینې وخت زه خپل د بې کیفیت موبایلونه سیما مالی دلیم دی او یو وخت می استفاده ځنی کړ د ډیر خطر و په چاش کې پروت وی او لاس کې وخم ډیر ګرم راځي او څوک به هیڅ تری دریږي چې اوس به انفجار وکي یا به اوس خرابي وکي نو لا خطر خلکو ته سیده به کیفیت تلیفونونه خصوصا استفاده کوي په چاش کې پروت وی اصلا دی لاس نه نورو
د عامه روغتیا وزارت د ظرفیتونو د ارتقا برخې مشاور ډاکټر احمد سیار نورمال وایي هغه موجونه چې موبایل تولیدوي د انسان پر وجود ناوړه اغیزې کوي
زموږ د حضرت ترمنځ د لس تر زرو میگا هرتز په اندازه امواج وجود لري او هغه موج چې د موبایل څخه تولیدیږي هغه د 240 تر 2100 فریکانس ترمنځ کې دی تاسو ګورئ چې لس تر زره او 200 تر 2100 تر شاوخوا دی چې دغه مستقیم تاثیر کې په همدغه امواجو باندې او دا زموږ وجود ته ناوړې اغیز رسوي
ډاکټر نورمال وایي داسې مهال چې موبایل چارجېږي باید استفاده ترې ونه شي ځکه څومره چې موبایل مصروف وي هغومره ډېر امواج رامنځته کوي
توصیه کېږي چې همیشه کله چې موږ غواړو موبایل نه استفاده وکړو کوشش وکړو چې دغه امواج تر امکان حده پورې کم کړو مثال په توګه تاسو ویلی شم که مثلا که تلیفون کې خبرې کوو یو موج د انتن نه موږ ته راغلی دی په عین وخت کې خپله سیستم کار کوي د موبایل او دا لږ ګرم راځي دا بل موج تولید شوی دی او که بلې خوا نه دلته موږ ته ساکټ هم بند وي او موږ خپل موبایل چارجوو دا هم یو بله موج دی تولیدي نو موږ باید کوشش وکړو چې امکان هره پورې موجونه کم کړو لا اقل که موږ خبرې کوو تنها هغه انتن موج موږ ته راشي پاس دی
ډاکټر نورمال د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د موبایل د ډیر او افراطي کارونې په سبب رامنځته کیږي
دماغي تومورونه یو دغه ډیر مهم مرضی څخه دی چې د دې موج څخه پیدا کیږي او همدې ترڅنګ د خوب خرابتیا ځکه خپل د امواج د میلاتونین چې د خوب هغه هورمون دی پاغه باندې تاثیر کوي او زمونږ خوب خرابوي موږ ته سترګې باندې تاسو ته منطقي کړئ دی چې یو نور پاغه تاثیر کوي او د بل خوا موږ په مغز کې یو مرکز دی چې هغه د مرکز دیت موږ وایو په هغه تاثیر کوي هم د هغې لحاظه موږ سترګې ته ضرر رسوي او له بل خوا د دې نور چې موږ سترګې ته انتقالیږي دا هم سترګې ته ضرر رسولی شي
د ډاکټر نورمال په خبره موبایل د نورو ناروغیو ترڅنګ غوږونو او پوستکي ته هم تاواني تمامېدلی شي
کوم وخت موږ خبرې کوو یو د ساوت یا خپل اواز فریکوئنسي چې راځي په خپل د غوږ پرده باندې تاثیر کوي او بلې خوا خپل امواج دي چې دا ډیر زیات تاثیر کوي او موږ د اوریدلو هغه حس ډیر صدمه ورته رسوي او همدارنګه ادبل تاثیر دی چې خپل پوستکی ته ډیر ناوړه اغیز لري او کولای شي جلدی سرطان سبب وګرځي
د کابل اوسیدونکو خالد وایي ډیر ځوانان د موبایل کارولو پر مهال نامنظم ناست وي او یا یې په داسې ځای کې کاروي چې مناسب نه وي خو کله چې د ډیرې ناستې له کبله په تکلیف شي یا له کومې بلې ستونزې سره مخ شي هغه وخت په ځان پوه شي
ځینې ځوانان دي چې کله د موبایل کاروي نو ځان ته سم مناسب ځای نه انتخابوي داسې ځوانان دي چې په بایسکل وادي ځي نو متوجه نه وي نو پس هغې نه بیا دو تلیفون رالي کار پک کوي یا فیسبوک پک کاروي او یا نور مسیج چار سره کوي نو هغو باید داسې وکړي چې ځان ته یو سم مناسب ځای لومړی باید غوره کړي او پس هغې نه بیا تلیفون دی راوخلی په کاردو کې زیاتره ځوانان ما کتلې یک موبایل کې گیم وخی نو دو داسې کوي چې ناس وی زه منظم نه وی یا چوکۍ کې ناس یا دقیق ناس نو دو به موبایل کاروي نو خو باید داسې وکړي چې یو سم مناسب ځان ته انتخاب کړي او یا که په اتاق کې ناس وی داسې ځان ته مناسب انتخاب کړي چې د دو نور غړي چې دی فرض مثال ملا دغه ته کم ضرر ونه رسیږي غاړه دغه ته باید کم ضرر ونه رسیږي نو داسې دی وکړي چې ځان ته یو سم بالغ کیږي او سم مناسب ځای د ځان ته انتخاب کی څنګه چې دوه پویږي چې دا ما ته خړې
ډاکټر سیار نورمال د موبایل کارونکو ته وړاندیز کوي چې هر شپه د لا خوب مخ کې د موبایل په ګډون ټول برقي وسایل خاموش کړي او نت دې هم بند کړي
کوم وخت تاسو ویته کېږي د خوب په وخت کې هغه برقي وسایل چې تاسو د خوب د ځای تر شاوخوا دي در شپک فټه که هر نو برقي وسیله وو سی که تاسو هغه ساکت نه و پسه یعنی خوب وخت کې که تر شپک فټه پورې تاسو شاوخوا کې کوم برقي وسیله شته که کم واج راځي هغه تاسو خوب خرابوي او تاسو دماغ ته هم صدمه رسوي که کله تاسو غواړئ چې انټرنیټ کار واخلې دا وایرلس نن سبا ډیر موت شوی دی د انټرنیټ د وایرلس تاثیر ډیر زیات دی که امکان ولري تاسو امکان هدا پوره کوشش وکړئ چې لایندار انټرنیټ څخه استفاده وکړئ او که نشي کولای او مجبور شئ چې وایرلس کار واخلې کوشش وکړئ چې کم وخت تاسو وایرلس کار اخلي هغه د روښانه وي او کوم وخت تاسو وایرلس کار نه کوي تاسو باید وایرلس کول کړئ خصوصا د شپې لخوا موبایل بسن لري کوي
دا موبایل کارونه خپل طریقه وخت ضایع او اخلاق واړي که چیرې موږ دغو شیانو ته پام ونه کړو ممکن په ژوند مو ناوړه اغیزې وکړي. ګرانو ځوانانو، که تاسې موبایل کاروئ نو خپل وخت ورته وټاکئ، په مناسب ځای کې کینئ داسې چې د بدن کوم غړی مو په تکلیف نه شي، او له ډېرې استفادې څخه یې ځان وساتئ. امریکایی لیکوال جکسن براون وایي دا زمینه مه برابروئ چې موبایل مو د ژوند مهمې شیبې خرابې کړي، ځکه موبایل ستاسې د هوساینې لپاره پیدا شوی، نه د هغه چا لپاره چې تاسې ته زنګ وهلئ. خوږو اورېدونکو، دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. سمو د وړاندې د کابل ښاروالۍ او یو شمیر امنیتي بنسټونو اعلان وکړ چې د کابل ښار په نږدې واتیا بیلابیلو سیمو کې به سیمټي موانع له سړکونو لرې کړي. دا هغه موانع وي چې د مسؤولو چارواکو، د ملي شورا غړو او یو شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف په سړکونو لګول شوي وي. حکومت ویل په دریو میاشتو کې به له سړکونو او پلي لارو څخه دا موانع ټولې کړي، خو اوس چې د دې کمیسیون له جوړولو نږدې درې میاشتې تیریږي، لا هم په ډېر شمیر سیمو کې دا موانع وجود لري او لیدل کیږي. دا چې د دې کمیسیون کارونه ولې سست روان دي، د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې به د دې کمیسیون له مسول چارواکي سیلاب وزیري سره خبرې ولرو.
ډیره زیاته مننه وزیري صاحب چې وخت مو راک د کابل ښاروالۍ د یو شمیر امنیتي بنسټونو سره په ګډه باندې لکتر لګه سو میاشتې وړاندې یو پروګرام پایل کړل چې له مخې باید په کابل ښار کې هغه موانع چې ترافیکي ستونزې پیدا کړې وي، لوی لارې تړلې وي، دا سیمټي دیوالونه باید لرې کړي. په لومړي سر کې د کابل ښاروالۍ اعلان وکړه چې دا پروسه به په دریو میاشتو کې پای ته ورسیږي، خو اوس دغه د درې میاشتې لږ تر لږه پوره کیږي او دا پروسه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. دلایل څه دي ولې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه سیمټي دیوالونه موجود دي؟
د سیمټو دیوالو دا پروسه چې د په واقعیت سره چې د افغانستان د ولسونو سره لارې بندې کړې دي او دوی همیشه شکایتونه د ولسونو سره، نو پر دې اساس باندې د ولسمشر یو حکم صادر کړي چې د سیمټي دیوالونه دي یا لیرې شي یا د تنظیم شي، چې همې د ښار ښکلا خرابه کړې ده، همې خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي. نو د رئیس جمهور حکم په اساس باندې، د شورا امنیت د فیصلې په اساس باندې یو کمیسون جوړ شو چې دا کمیسون کې تقریبا ښاروالي د کابل، سرندوالي، ګارنیزون د کابل، امنیت ریاست، نور د قمانداني د کابل په دې کمیسون کې ګډ امهنګي سر لري. د لوجستیکی بخش د ښاروالۍ مربوط سو چې دا بخش په ښاروالۍ مختوړي. خوشبختانه تر دا اوسه پرې دا پروسه چې روانه ده 40% تقریبا دا پروسه تکمیل شوې ده، چې تقریبا یو سلو اتاویا نقطې وي چې تر اوسه پرې اویا نقطې دي جګسي وي دي. خوشبختانه چې موږ دغه پروسه چې لږ وځنډېدله، د دې دلیل دا و چې امنیتي تهدیدونه دي. زموږ تاسو وګورئ چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانستان دشمنان د افغانستان خاوره خپل هدف ګرځولې دي. نو پر همدې اساس باندې دا پروسه په اکثریت ځایو کې د رجال برجسته طرحې، د امنیتي طرحې، د نور امنیتي ارګانو د طرحو په اساس باندې چې هغوی دپاره نوي تدابیر ونیول سي دغو نقطو دپاره، چې یعنی سل په سله تهدید دي، نو دا پروسه به لږ کیدای سي چې یو څه لنډ مدت کې لږ ځنډنی شوي، مګر بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده او د رئیس جمهور حکم دی او د شورا امنیت فیصله ده، د شورا وزیران په دې کې فیصله شته. موږ د سره خوشبختانه چې جامع مدني، د افغانستان ولسونه، مطبوعات، ټول زموږ سره په دې پروسه کې همکار دي او په اکثریت ځایو کې چې موږ یعنی د ځینې مشکلات سره مخامخ شوي دي، زموږ سره ټول خلکو او مطبوعاتو یو ځای ژغ چې کړی دی. نو بالاخره دا پروسه به تطبیقیږي، خو د دې پروسې لپاره باید حوصله وکړو، ولې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان دشمنان ډیر زیات دي. خدای نخواسته که زموږ امنیتي ارګانونه، زموږ مشران، چې هغوی تر ډیر غټ تعدید لاندې دي او که هغوی پر موږ موانع ځینې وایخلو او پر ډاګ یې پرېږدو دا به زه فکر کوم چې یو ښه فکر نه وي. نو اوس موږ په ډیر احتیاط سره مخته روان یو او په شدت سره دا پروسه په جریان کې ده، یعنی بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده.
تاسې د نامنۍ یادونه وکړه چې یو شمېر خلکو ته تهدیدونه موجود دي، فکر کوئ د سیمټي دیوالونو لګول د نامنۍ د مخنیوي یو ښه بدیل کېدای شي؟
سیمټي دیوالونه د بدیل نسی کېدلی. موږ باید هغه دوستان چې دې ځانونو ته تهدید او یا دوی ته تهدید ګواښ دی هغوی دې هغو سیمې ته ولاړ سي چې هلته دوی پوهیږي چې هلته تهدید کم دی او امنیتي امکانات هلته زیات دي، او یا کولی سي دوی خپل هغه دیوالونه چې د دوی په کورونو کې دي هغه دیوالونه د آر سی سی سره یا د هغه مستحکم جوړ کړي، د خلکو لارې دې خلاصې کړي، د خلکو ته دې سهولتونه ایجاد سي. زموږ خلک په ډیر سخت مشکلاتو کې دي. تاسو وګورئ دا اوس ترافیکي مشکلات په کابل په ښار کې خلکو مریضان نور داسې ډیر زیات مشکلات خلک اقتصادي مشکلات لري. که چیرې دا لارې خلاصې شي، پیادهروونه خلاصې شي، هم به ښار ښایست پیدا کړي، هم به په زمن کې د خلکو مشکلات چې مخامخ دي دا به حل سي. نو د کابل د ښاروالي بالکل په جدیت سره غواړي چې دا پروسه باید په ټول کابل کې تطبیق سي او خپل ټول هلی ځلې، خپل ټول امکانات او خپل ټول پرسونل شپه ورځ امدې ته ګواښ درولی دی چې بالاخره دا پروسه ژر او په خپل معین وخت سره د پلان مطابق تطبیق سي.
30% موانع لرې شوي، لږ تر لږه 80% پاتې دي. دا کومې چې پاتې دي دا په کومو ساحو کې دي د کابل او د چا له خوا نه مخنیوی شوی دی، یا دوی د دولت په کومو موقفونو کې کار کوي، یا مثلا د پارلمان وکیلان دي؟ څنګه
د پروسه کې تر دا اوسه پرې هیچ آر ادرس ته چې موږ تللي یو تر دا اوسه پرې خلکو مقامات نه دی کړی بالکل، مګر زموږ سره وخت غوښتی دی. بیا موږ د دې دغه امنیتي تهدیدونه بیا بررسي کوو. امنیتي ارګانونه زموږ سره سته په دې کمیسیون کې. امنیتي ارګانونه د مغه تهدید چې څومره تهدید دی، امکانات څه وخت د دې تهدید لپاره موږ آماده کیږو چې د موانع جګه کیو، نو دا د امنیتي ارګانونو خپل طرحې وړاندې کوي. شورا امنیت ورکول کیږي، بیا د شورا امنیت سره په معین وخت سره موږ ته هدایت راکول کیږي چې موږ څه رقم برخورد وکړو. یعنی موږ تر اوسه پرې د مننه کوو د ټولو هغو کسانو چې دوی موانع لري، او په دې ځمن کې یو تعداد شخصیتونه د افغانستان د وزیرانو په سطح، د وکیلانو په سطح باندې، د دولتي ادارې د طالبانه شکل باندې حاضر سولې چې د دوی موانع جګې سي. دا موږ دام د دې پروسې او کامیابی ویل کیږي. موږ بیا هم پر خپل هغو کسان چې هغوی موانع لري که چیرې دا پروسه د طالبانه شکل باندې مخته ولاړ سي، زه فکر کوم چې دغه مدت چې اوږدیږي دا به رالنډ سي او د خلکو مشکلات به د مشکلاتو سره نور نه مخامخ کیږي او خلک مشکلات به حل سي.
په دې پروسه کې استثناء وجود لري؟ استثناء پکې شته؟
په دې پروسه کې استثناء وجود نه لري. صرف په دې پروسه کې بین المللي ادرسونه چې کم دي، لکه سفارتونه دي، لکه مثلا بانک آسیایی، اوس مثلا بانک جهانی، مثلا هغه بین المللي ادرسونه چې د افغانستان د ولسونو سره کومکونه کوي، هغه د افغانستان ولسونه سره په مختلفو بخشو کې همکاري کوي تر څو پرې چې دا غوی د پاره یو امنیتی پلان جوړ سي. هغه امنیتی پلان په مطابق به بیا دا غوی سره دا غوی موانع جګی شي. نور په دې کې هیڅ نوې استثنا نسته، نه دولتي ادارې د نه مستثنا دي، نه افغانستان مقامات، نه ولسی جرګې وکیلان، هیڅوک مستثنا نه دي. دا پروسه به په ټول جدیت سره تطبیقیږي.
په څومره وخت کې به دا پروسه، لکه څنګه چې د کابل ښاروالي په لومړي سر کې د اعلان کړو چې په دریو میاشتو کې به دا پروسه پای ته ورسیږي، خو لا هم روانه ده او تاسې د سستوالي دلایلم په ګوته کړه، اوس څومره وخت ورکوي چې په دومره وخت کې به دا موانع په بشپړ ډول باندې لري شي؟
دا موانع به تقریبا موږ چې دا 80% اوس موانع پاتې دي. په دې پروسه کې چې موږ هغه امنیتي ګواښونه، تهدیدونه ډیر زیات دي، چونې خصوصا دولتي ادارو ته، نظامی ادارو ته، نو په همدې اساس باندې دا پروسه کېدای سي دوه میاشتې یا تر دوه میاشتې نه زیاتره دا پروسه ونیسي. دا دلایل هم هغه امنیتي تهدیدونه دي چې هم زموږ رهبرانو ته او زموږ ملکی ادارې او نظامی ادارو ته تهدیدونه دي، نو په دا پروسه موږ غواړو چې خدای نه خواسته داسې واقع پیښ نه سي چې سبا یو بل خلک د غوسه یو بل فکر وکړي. نو ان شاء الله دا پروسه دوه تر درو میاشتې به بشپړه توګه تطبیق سي.
که ځینې خلک پیدا شي، ځینې زورمندان ټوپکوال پیدا شي، د دې پروسې مخالفت وکړي او یا د دې پروسې په وړاندې خنډ وګرځي، هغوی سره به څه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه سي د افغانستان د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک نه دریږي، د افغانستان د ولسمشر د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک نه دریږي، او دوی به ټول ارګانونه او مقامات او هغه کسان چې موانع لري هغوی به بل اخره د تاذیر سي چې په داوطلبانه شکل باندې او چې خپل موانع دی جګی کی او یا تنظیم کی د دې خپل مواته کې د دې خپل ساحه کې عمل ته کېږي. زه فکر کوم چې د مقامات سره به د پروسه مخامخ نسی، خو کچیر بیا مقامات سره مخامخ کیږي، دلته موږ شورا امنیت لرو، ریاست جمهوریت ده، دلته مثلا موږ امنیتي ورګانونه لرو، عدلی ورګانونه لرو. زه فکر کوم چې د دوغ غټ د دومره غټ قوت مقابل کې به هیڅوک ونه دریش.
دا موانی چې لري کېږي چرته وړل کېږي؟
موانی اکثریت په اول ځل کې چې موږ موانی وي د دې منطقې سره ټولولې، تنظیف د کابل ښاروالۍ ریاست کې مولته انتقال کړل یو تعداد، بعدن بیا اکثریت ځایونه داسې دي چې عمل ته تنظیم سوي دي، یعنی د دې د دیوال په څنګ کې چې ځای درلوده پیادراوي خلاص کړی دی، سړک خلاص شوی دی، دیوال په بغل کې دوی ځای درلودی، عمل ته ځای په ځای شوي دي، یا د نن د دې په ساحه کې دوی ساحه درلوده عمل ته ځای په ځای شوي دي. یعنی تقریبا د دې اکثریت عمل ته په خپل ځای کې ځای په ځای شوي دي، ډیر یو کم محدود چې هغوی گنجائش د ځای نه درلودی، یا بلډینګ به وو مثلا اویلی نه درلودله، د دیوال سره نسوله جوړېدلې چې پیادروي بندوي، نو هغه بیا موږ انتقال کړلې د کابل د تنظیف او ریاست ته.
او هغه کمپنۍ چې دا موانی تولیدي هغه سره خبرې شوې دي، په هغه باندې بندیز لګول شوې ده کنه چې د موانی نورې تولید نه کی؟
زه فکر کوم چې دا زموږ د کمیسون دنده نه ده، دا په دې زموږ په کوم لایي وظایف چې راکول سوي دي او کوم طرحه چې جوړه سوي ده د دې پاکله باندې، په دې کې موږ ته داسې یو خبره نه ده راکول سوي چې موږ د هغو کسانو سره چې هغوی ساختماني شرکتونه دي چې دغه تولیدي د هغوی سره څنګه به برخورد وشي. زه فکر کوم چې بعدن په دې اکله باندې به د شورا امنیت یو تصمیم ونیسي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کابل یو شمېر ښاریان شکایت لري چې د کابل ښاروالۍ او دغه کمیسون لیوي خو د موانی د لری کولو پروسه پیل کړل، بلې خوانی په لوی ولارو کې په سرکونو کې وسپنیزې موانی ولګولې چې خلک ته نور ستونزې پیدا کړي. دغه موانی د صد لپاره ولګول شي فکر نه کوي چې لوی خو کموانی لری کیږي لبلې خوانه سرکونه بیرته تړل کیږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان شاریان حق لري چې د خپل شار د شایست پاکله، د خپل د شار د تنظیم پاکله باندې دوی همیشه باید ژغ جکی، دا د دوی حق دی. خو دغه د افغانستان د ولسونو د امنیت په خاطر باندې امنیتي ارګانونو یو تصمیم نیونی چې یو تد منطقې د گرین زون په نامه باندې چې شنه ساحه ورته ویل کیږي، دا ساحه چې ډیر زیات د تهدید او د ډیر غټو موټرو د مینو د تهدید وجوالته، په دې خاطر باندې دا یو تصمیم امنیتي ارګانونو نیولې دی. زه فکر کوم چې پاینده کې به دا یو ښه نتیجه ورکړي، دا به یو ښه تصمیم دی نیولې. په دې اکله باندې د کابل ښاروالي هم د افغانستان د ولسونو غونډې د دوی سره په څنګ کې ده، او په دې کې موږ کم نظر نه لرو، خاص نظر نه لرو، دا د امنیتي ارګانونو طرحه وه او د امنیتي ارګانونو کار دی.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان.
ګاله سر ما کار ار کوم دیوانه نو په ما یې ګاله پالو را ټک کشن خاله بابو لاله سر ما کار ار کوم دیوانه نو په ما یې ګاله پالو را ټک کشن خاله سم بابو لال چرنا کار ار کوم دیوانه او تر دا کټ کټ خندا دی جار سم بابو لال چرنا کار ار کوم دیوانه لکه ماشین چ پر بخمل و چلا وین بابو لال چرنا کار ار کوم دیوانه و په ما یې ګرامه پالو را ټک کښ خاله بابو لال چرنا کار ار کوم دیوانه و په ما یې ګرامه پالو را بابو لاله چرنا کار کوم دیوانه و په ما یې ګرانه پالو را کشن خاله بابو لال